افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. او ریچر کابل له تیرې ورځې خونړۍ حملې ته په پام سره چې شاوخوا اته ساعته دوام وکړ او لږ تر لږه 43 کسان پکې ووژل شول، د حکومت پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي هیوادونو د همکاري ساسمان د کابل ورستۍ دلیز حمله غندلې ده. د چین د بارنې چر وزارت وی پیکینګ او اسلام اباد په دې باور دي چې په افغانستان کې د روغ جوړې پروسه د هیواد د جګړې یوازینې حل لار ده. او په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپوله عمله د مړو شو شمیر 439 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د کابل ورستۍ ډلیز حمله غندلې ده. د دې سازمان مشر یوسف بن احمد ال اوسیمین نن په یو اعلامیه کې په کابل کې پر دولتي ودانیو ورستۍ بریت عمل بللی دی او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپله خواهوګي څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل حمله غندلې ده او په یو بیان کې د دې بریت د قربانیانو له کورنیو سره خپله غمرازي ښودلې ده. د افغانستان د امروختیا او کورنیو چارو د وزارتونو په وینا پر فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولونو وزارت پر موینیت په شوي ډلیز بریت کې د څلورو بریتګرو په ګډون 30 کسان وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د کابل د روسي بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د چین د بارنیو چارو وزارت وی د هیواد او د پاکستان د بارنیو چارو وزیرانو د افغانستان د ورستۍ او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د چین د بارنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي دي چې د چین لوړ رتبه ډیپلوماټ وانګ ای او د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په پیکینګ کې په خپلو خبرو کې پرون د افغانستان په وضعیت کې د نویو بدلونونو او یوې پراخ بنسټې اجماع په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې چین او پاکستان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او د سیاسي روغې جوړې تقویه کول د دې جګړې د پای ته رسولو یوازینی رښتینی لار ده. د چین د بارنیو چارو وزیر له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د بدګمانۍ په لرې کولو کې به همکاري وکړي. د غزنی والی ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دریو اونیو کې د دولت لسګونه وسلوال مخالفان وژلې دي. وحید الله کلیمزی نن په غزنی کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې د هغه وسلوالو چې د سولې پیشنهاد یې رد کړی دی
په ټول دی 6 ورځو کې کوم حملات چې هوایي او زمینی موږ د ځواکونو او د همکارانو یې طرفه وشول، د 200 په شاوخوا کې هغه طالبان چې دوی نیت صلح و آرامش ندرلودان هغه په نکشوي د منځ تللي.
خو طالبانو بیا د غزنی د والی دا خبره رد کړې ده او وایي چې دولت دومره توان نه لري چې په دې اندازه دوی ته مرګ ژوبله واړوي. د غزنی خلک هم په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته وسپارل شو. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند رغولې ده. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند به هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر لاره منځنۍ آسیا ته انتقال کړي. دا مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټول چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازیو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نومبر میاشت کې د چابهار بندر پروژه له هغو بندیزونو مستثنا کړه چې متحده ایالاتو پر ایران لګولې دي. په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمیر 439 ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي په دې طبیعي پیښه کې 128 کسان لا درک دي او څه د پاسه 4400 کسان نور ژوبل دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم لوړ شي. د اندونیزیا ولسمشر له ټولو حکومتي ادارو غوښتي دي چې سونامي څپلو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د انډونیزیا په سوماترا او جاوا ټاپوګانو کې لسګونه کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ د سونامي څپو له امله چې ښایي د یو اورغورځونکي غره د پارېدو له امله پورته شوي تخریب کړي دي. او ترکیه وایي دا هیواد به ډېر ژر د فرات سیند ختیځې غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی ځان ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن وویل کله چې هیواد وایي چې سوریې ته ځواکونه استوي نو بیا دا کار کوي. تر دې یوه ورځ مخکې ترکیه ویلي و چې له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه زیاتوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې وروستیو کې ګواښ کړی دی چې د سوریې په شمال کې به د کرد وسلوالو پر ضد چې انقره یې ترورستان ګڼي پراخ پوځي عملیات وکړي. خو ترکیه وروسته له هغې د عملیاتو پلان وځنډو چې امریکا له سوریې څخه د خپلو سرتیرو ویستل اعلان کړل.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د کابل د تېرې ورځې خونړۍ حملې ته په پام سره چې شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ او لږ تر لږه 43 کسان پکې ووژل شول، د حکومت پر امنیتي او استخباراتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کشتي استخباراتي ورګان دي او په دې پرکې دي ښکېل.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو د کمیسیون مشر د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او د غو د پلانونو نه معلومات وانخلئ، هغه په نطفه کې خونتانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې و. په هلمند کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېرې زرګونو ته رسي مرستو ته اړتیا لري.
یا ولاکه یو ګولا څوک یا ولاکه وګوري چې دا تیمدار دی، دا بې تیم دی، د بل په سره کې هم ناست.
د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په هدف د کندهار صنعتي پارک ته سولري برېښنا ورکول کېږي. صنعتکاران هم ورته خوښ دي.
که چیرې کندهار صنعتي پارک برېښنا ولري، دوامداره برېښنا ولري، زه په دې حوزه کې په دې متیقن یم چې یو بیکار شخص به نصیب.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچار پروګرامونه د تخبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان د تېرې ورځې خون د افغانستان په کابل کې د تېرې ورځې د خونړۍ حملې غندنه یو شمېر لورو کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز د اسلامي همکاریو د سازمان په خبرې کړو اعلامیه کې دغه حملې ترورستي حملې بللې دي. د کابل په مکروریان سیمه کې د فوایدامي وزارت او دغه راز د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ د وسلوالو حمله شاوخوا 8 ساعته دوام وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. دغه راز څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان ډلهییزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي ادارو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. دا خبره د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلهییزو حملو مخه ونیول شي. د یادونه ول بولو چې د کابل د تېرې ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه د دولت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې دا حمله د دوی انکار نه ده. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې کابل تیر ورځ یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلهیزې حملې شاهد و، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې د داشن حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
وانی دا د ثواب څخه د مابنت کیږي او هر وخت موږ دوی ته دا ویل دي طالبان پس پوړانی باندې ډیر چمتو دي او ساس پوړانی څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسول دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشپی استخباراتي ورګان دی.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم دغه حمله وغندل شو او د جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار له لوري د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې باید له هغه ادارو سره چې دغه حمله په مخنیوي کې ناغېړي کړې وي خبري وکړي او مجلس ته راپور وړاندې کړي. دغه ډله ییزه حمله تیره ورځ نږدې درې بجې په زړو مکوریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر معینیت او فائدامې وزارت شوې وه. چارواکي وایي حمله د موټر بم په چاودنې سره پیل شو چې لا ته ساته جګړې او د سلورو حمله کوونکو په وژل کېدو د شپې ناوخته پای ته ورسېده خو په څومره قربانۍ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان وحید مجرو د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډلې ځ حمله کې سلويخ تنه وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي خو نوموړي له دې وړاندې یو شمېر رسنیو ته د وژل شویو کسانو شمېر زیات ښودلی و. که څه هم لا معلومه نه ده چې د پیښې په وژل شویو کې د یادو دولتي ادارو څومره کسان شامل دي خو خاغلی مجرو ویلي چې په وژل شویو کې یولس ښځې او پاتې نور نارینه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حملې پر مهال امنیتي ځواکونو نږدې 350 کسان د پیښې له ځایه ژوندي ویستلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ په خبري ناسته کې وویل دا چې دا ودانۍ ډیره پیچلې وه نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاطه کار اخیست نو ځکه خو تصفیوي عملیاتو څو ساعتونه وخت ونیو. دوی دا چې ناوخته شو او شپه شوه همداشان د دغه ودانۍ موقعیت زموږ د ژغورنې عملیات یو اندازه پیچلی او اوږده کړل. خو بیا هم امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د دواړو دولتي ادارو 355 کارکوونکي ژوندي وژغوري او له نیکمرغه له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. نوموړی وایي چې وسلوالو حمله کوونکو له ځانه سره سپکې او درنې وسلې درلودې او د حملې له سیمې په نورو ودانیو هم ډزې کولې. ارګ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا بریده غندلې او د ولسمشر غنی له خولې ویلي چې وسلوال مخالفین له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو او عامه تاسیساتو حمله کوي. تر دې دمه لا د دغه حملې مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
وسلوال طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. دغه حمله تقریبا اته ساعته دوام وکړ او لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل امنیتي چارواکو وویل چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي او 20 نور هم ټپیان شوي دي. دا چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون مشر وایي چې امنیتي او استخباراتي کړۍ باید پیاوړي شي تر څو وکولی شي چې د دا ډول حملو مخه ونیول شي. په تېرو وختونو کې هم د ورته حملو سره ورته غوښتنې مطرح شوې او له مختلفو لورو هم د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مسؤلینو انتقادونه شوي وو. پر موضوع مو د امنیتي چارو دی وکارپو محمد اغل مجاهد نظر هم اخیسته به هم د ازادي رادیو خبري علي اکرام الله اکرام له خغلی مجاهد سره مرکه کړي او په پایل کې د تیر ورځ د ډلیزي حمله په اړه ترې پوښتنه کړي چې د دې حمله په مخنیوي کې د افغانستان امنیتي او استخباراتي اداري څومره پاتې راغلي دي.
اول خو دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي، دلته هیڅ نظامیان نشته، وایي طرف د چا واقع نه دی، د ملکی مامورین دي. اما په څنګ کې د موږ امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي، عام امنیتي ځواکونو نه بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي. تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغو د پلانونو نه معلومات ونه اخلي، هغه په نطفه کې خونسانه کې بالاخره داسې فاجعه
کیږي. مجسب تاسو د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړ په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي، وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی بوسم تاسو فکر کوئ چې هم دومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه، یعنی د استخباراتي بودجه، هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیت ملي. دا بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالیږي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري، خپل برنامه لري، ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر څه دارم چې په هر قیمت کې دا باید برطرف سي. د افغانستان استخباراتي بخش ډیر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډیر تقویه سي او د کمیت او کیفیت هغه پورته یوړل سي او د دوی ته مفراطي پیسې په اختیار کې ورکړل سي تو کولای شي په شدت سره داسې حملو مخنیوی وکړي.
مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم تر سره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی؟ په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمېر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص شو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډیر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته لومړی ویلي چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډیر وخت داسې تجهیزات اخیستي وای. هغه تاسو تجهیزات دي چې مجرد د حمله کېږي کله ملکی خلک کېږي که عام خلک کېږي که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض دي ټول به وخه کېږي، بالاخره سړی کولای شي په ډیر زر د عملیات هم ختم کړي، تلفات ملکي هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات تر لاسه راوړي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ حملې په اړه خپل نظر سره شریکاو، تاسو څه فکر کوئ؟ د افغان امنیتي او استخباراتي ادارو کمزورتیا دغه حمله کمزورتیا په نښه کوي، په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راوستوئ. د دې همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته ولولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د چین لوړ رتبه ډیپلوماتانو نن د افغانستان پر وضعیت د نوي تغییراتو په اړه له پاکستاني لوري سره خبرې کړې دي. چین او پاکستان په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له د امریکا متحده ایالات له افغانستان د خپلو یو شمېر عسکرو د ایستلو پر امکان غږېږي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالات اوس وخت په افغانستان کې تقریبا 4000 عسكر لري. رپورټونه وایي چې امریکا غواړي تقریبا 2000 عسكر له افغانستان وباسي. امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د 2000 امریکایي عسكرو د ایستلو لفظي امر کړی دی، خو سپین ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت رسمن په دې اړه خبرې نه دي کړې. چین او پاکستان نږدې متحدان دي. چین په وروستیو کلونو کې له کابل سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د نږدې کولو لپاره هڅې هم زیاتې کړې دي. د چین حکومت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې مکررن برخه اخیستې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره په افغانستان کې پر وروستیو تغیراتو غږېدلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه لوري په ډیرو مواردو کې موافقه ته رسیدلې دي. د دې وزارت په بیان کې لیکل شوی دواړو ډیپلوماټانو منلي چې د افغانستان مسایل له پوځي لارې حل نه لري. چین او پاکستان وایي چې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د بحران د حل یوازینی منطقي لار ده، خو په بیان کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ته اشاره نه ده سوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان نن په پیکینګ کې په دې اړه پښتنو ته د ځواب ورکولو ډاډ ورکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په پیل کې کابل ته تللی و. وانګي په کابل کې له چارواکو سره ژمنه کړې وه چې د کابل او اسلام آباد سره به د بې باورۍ او شک په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ویره لري. د چین حکومت په خپل ختیځ ولایت شینجیانګ کې چې د ایغور مسلمانانو ټاټوبی او د افغانستان په اړخ کې پروت دی، د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت له زیاتېدو اندېښنه لري.
و موردل چې د چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په کابل کې افغان چارواکو سره خبرې وکړې. له هغه وروسته ښاغلی قریشي په یو ټویټر لیکلي چې له افغان چارواکو سره په کابل کې ګټورې خبرې درلودې. یوه موضوع هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې وې. هغه وویل چې د دغو هڅو باید د سیمې ټول هیوادونه ملاتړ وکړي او پاکستان هم په دې برخه کې رښتینې همکاري ته چمتو دی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
په هلمند کې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي کورنۍ چې شمېر زرګونو ته رسي مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر بې ځایه شوي وایي حکومتي چارواکي ورسره د مرستو ژمنې کوي خو هغه تشې وعدې دي او هېڅکله یې نه دي پر ځای کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته دغه راز یو شمېر بې ځایه شوو ویلي چې د مهاجرینو چارو د ریاست چارواکي یوازې د هغو لاسنیوی کوي چې قومي مشران او مخور یې سپارښتنه کوي. ویل کېږي زرګونه هغه کورنۍ چې د ناامنۍ له امله بې ځایه شوي بېرته خپلو سیمو ته نه دي ګرځېدلي. په دې اړه نور حال له هلمند مندریا زده رادیو دی الیاس دایی په تفصیلی راپور کې اوري.
د هلمند مهاجرونو دریاست مخې ته ناستې شجې حکومت او د مهاجرونو ریاست هغه کورنۍ ته په پاملرنې توروي چې د نامنوي له امله بې ځایه سوي دي. دوی چې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ځانونه د بېلابېلو ولسوالیو بولي ادعا کوي چې د کډوالو ریاست سلی کوي عمل کوي او یوازې په هغو کسانو مرستې وشي چې د متنفذینو او دوستانو لخوا ورته معرفي سوي وي. د هلمند د ګرمسیر مارجې او ګرشکل سوالي څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي د ځان سره راوړي توکي تمام کړي دي. هوا سړه سوې ده. تر دې وروسته په لشکرګاه کې د کورونو د کرایه توان نه لري او د مهاجرون ریاست او مرستندوی ادارې هم د دوی حالت ته پاملرنه نه کوي.
مجا صاحب امر د ګرمسیل د ولسوالۍ د غزارجت ولسوالۍ زره غلب شه چې هغه چې دوی چې د دې په واسطه موږ سره چې وکی د خوراکي په مو سره سره شي او زه یو سره سره شپږ مو کښنه نه یال د په چیرې شه د خوري د جن یو بچی مې مشه هغه سره جلاد اولادونه دوه کور ولا غلري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ګولا څوک یا ولا کو ګور شه دا تیمدار نه دا به تیم دې بل پسرا کې هم ناست چار سو هغه بل خوري بل وړي امر دا
غشپه یا زمو سره موږ سم له سوي موږ د باوجې سره غلي دا دوه میاشتې کې چې موږ نه سپرته موږ تر مرسته وکړو کومه کولای شي چې پیسې راکې خیمې راکې.
د هلمند مهاجرون ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې کولای شي په یو وخت کې زرګونو بې ځای سو او مجبور کورنۍ تمرستي ورسوي خو اوس ویل کېږي په ګڼ شمېر کې کورنۍ اجر مرستو او ژمنۍ توکو ته اړتیا لري چې نه دي ورته رسیدلې. د هلمند د مهاجرون ریاست که څه هم د نامنوی له امله د بې ځای سو کورنیو دقیقې شمېرې نه لري خو وایي دوی او مرستندوی ادارې کومکي توکي لري او دم ګړی د یو شمېر موسساتو سروې روانه ده چې بشپړ سي توضیح به یې کړي. د هلمند د مهاجرون د ریاست سرپرست محمد هاشم عزیزي وایي د مهاجرون ریاست دومره توان نه لري چې ټولو بې ځای سو کورنیو ته مرستې ورسوي خو هغه موسسات د اجر مرستو دپاره همغږ کوي چې په دې برخه کې کار کوي.
هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځای کېږي او دلته راځي د ښار پر شاوخوا د ژمي په رارسېدو سره فعلا اوس موږ د یونیسف سره په تماس کې یو. د دیرلسو کورونو پیشنهاد مو ورکړی دی چې دوی ته به خوراکي توکي او الوسوي د ژمي توکي ورته پیدا کړي. همداشان د ډبلیو پی سره موږ په تماس کې یو. د 2000 کورو وړاندیز مو ورته کړی دی چې دغه هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځای کېږي دغه لپاره دوی باید زموږ سره یو مرسته تهیه کړي.
په تیرو دریو کلونو کې چې کله جګړو زور واخیسته او ان د لشکرګاه تر لمنو راورسېدلې زرګونه کورنۍ د خپلو اصلي ځایونو بې ځایه سولې او امن سیمو ته سر نه پناه کړل. د هلمند د مهاجرون ریاست وایي هغو اکثرو ته یې مرستې رسولې دي خو هغه کورنۍ چې د حکومت سره د اړیکو په خاطر بیرته خپلو سیمو ته نسي تلی یا یې لا هم کورونه د جنګ لومړۍ کرښه کې دي په لشکرګاه او نږدې سیمو کې دوامداره مرستو اړتیا لري. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز یو غړی صفی الله وایي دوی ته هم داسې اسناد رسېدلي دي چې د کډوالو چارو د ریاست یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین د بې ځای سو کورنیو حقوق دوستانو او هغه کسان ته ورکوي چې د متنفذونو لخوا ورته معرفي شوي وي.
مخکې د دې څخه هم مرستې راغلي وي او هغه خلکو ته نه دي توضیح شوي چې اړتیا یې وه، او هغو خلکو ته توضیح شوي دي چې دوی هغه د فیصله د ښیښ خالق خلک وه. نو مخکې هم موږ ته خلک راغلي دي، شکایت یې کړی دی د باباجي د سیمې څخه راغلي دي چې هغه خلکو کې چې سروې شوي وه هغو خلکو ته سم نه وه توضیح شوي. یعنی د سروې ټیم هغه خلکو ته توضیح کړي دي چې هغه اړتیا نه درلوده. پیلا نه هم دغه راغلي دي، مرستې راغلي دي، او موږ په رئیس باندې دا غږ کوو که چېرې د دې وارې به بیا دغه رقم هم تاسې وکړه او درغلي هم پشکې وکړه، نو موږ به دې په وړاندې ودرېږو.
د ناامنیو له امله د بې ځایه سو کورنیو شکایت داسې مهال پورته کېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي، او په ځینو مرکزي سیمو کې د عملیاتو له امله تازه سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دولتي چارواکي که څه هم د اړو کورنیو سره د مرستو د چمتووالي خبر ورکوي، خو خلک وایي تشې وعدې دي او تر اوسه یې جدي او عملي اقدام نه دی لیدلی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو د ستونزو په باب مو واورېدل. د هلمند څنګلوري ولایت کندهار ته ځو. د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي په هدف د کندهار صنعتي پارک ته سولري برېښنا ورکول کېږي. صنعتکاران هم ورته خوښ دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د 40 میګاواټه سولري برېښنا له څو پروژو څخه به 10 میګاواټه د کندهار صنعتي پارک ته ورکول شي. په دغه صنعتي پارک کې په سلګونو صنعتي فابریکې د برېښنا د کمښت له امله یا تړل شوي او یا هم پاچاو شوي دي. نور حال د صدق رښتینې په راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا درې پلانټونه دي چې ورڅخه به 10 میګاواټه برېښنا د کندهار صنعتي پارک او پاته نور د کندهار ښار ته ورکول سي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي د کندهار صنعتي پارک ته د ورکول کېدونکې سولري برېښنا د پروژې کار بشپړېدونکی دی، او ډېر ژر به له یوې بلې پروژې سره چې کار یې 80% بشپړ شوی ګټه اخیستنې ته وسپارل سي.
موږ تاسو په کندهار کې درې د سولر پاور پلانټونه لرو چې هغه یو د ډایناسټي انډي کمپنی په دخوا څخه په مخ وړل کېږي چې تمویلونکی یو ایس آی ډي ده چې د نساجي ته مخامخ 10 میګاواټ په ظرفیت ده. خاص هغه د صنعتي پارک لپاره ده، او دوه پلانټه نور لرو چې په هغه دوو کمپنیو کې یو کمپنی تقریبا خپل کار 50% خلاص کړی دي، او د افغانستان برېښنا شرکت هم خپله لومړنۍ چاره چې د هغو تلین غځول بیا د ښاري سب سټېشن سره وصلول او هغه کار تقریبا هغه هم 30% پر خلاص شوی دي چې ډېر ژر به ان شاء الله شاریان او صنعتکاران دغه پلانټو د برېښنا څخه برخمن سي.
د کندهار د برېښنا شرکت رئیس زیاتوي چې په دې سره به د کندهار صنعتي پارک د برېښنا ستونزه یو مخال سي او اضافي برېښنا به شاریان ته وبښل سي. په عین وخت کې د کندهار صنعتکاران وایي د سولري برېښنا په مټ به تولیدات زیات او ګڼ شمېر کسانو ته به د کار کولو زمینه هم برابر سي. سردار ولی اواج محمد اکبر په دې اړه وایي
چې دغه برېښنا پراسي دغه برېښنا انشاءالله الرحمن د زموږ لاس ساته برېښنا راکړي، نو په دې خاطر باندې موږ ډېر ورته خوشبینه یو، ډېر ځینې خوښ یو د دې کار سره چې دا کار زموږ لپاره ډېره پایدمن دی، ډېر ارزښت لري. که چیرې دغه برېښنا 10 میګاواټه جوړ سي او دلته تیلم پیدا سي تیلم یې، نو خو بار زموږ 10 میګاواټه زی و یوولو ساتو ته دولو ساتو ته مثال اته درې څلور ساته پورې.
که چیرې کله صنعتي پارک برېښنا ولري، دوامدار برېښنا ولري، زه په دې حوزه کې په دې متیقین یم چې یو بیکار شخص به نسبي، ځکه خلک وه صنعت ته ډېر لیواله دي. صنعت مملکت ناتیر دی، که صنعت رشتو کې دلته صنعت واده وکړي بیکاري به له منځه ولاړ سي، واردات به کم سي.
د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا دا پروژه 45 میګاواټه برېښنا د ترکیې واویا کمپنۍ او 25 میګاواټه برېښنا د زولارستان کمپنۍ لخوا د $50 میلیون په لګښت په درو برخو کې بشپړیږي. چارواکي وایي د سولري برېښنا څخه به د کجکي بند د برېښنا د کموالي پر مهال د یو بدیل په توګه کار واخلي.
اوس هم یو نړیواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته هغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. دواړو مشرانو په سوریه کې د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې هم تېره ورځ کړې دي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي کې د داسې لیدنو او کتنو په اړه خلاص فکر لري، خو کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریه خپل ځواکونه باسي. امریکا په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري او د سوریه د بحران د حل لپاره په مذاکرو کې یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ټرمپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پریکړې چې خپل عسکر له سوریه باسي د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ټرمپ دا پریکړه د هغه د دفاع وزیر جیم ماتیس د استعفا یو اساسي دلیل و. جیم ماتیس به د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټې کار وکړي او تر هغه وروسته به لکه څرنګه چې ډونالډ ټرمپ ویلي تقاعد کوي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یې هرکلی کړی دی. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویان د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورشي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیې لوري سره خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ وویل چې له سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه له اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ټرمپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ټرمپ سره خپلې خبرې موثرې بللې دي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسله وال ډلې د له منځه وړلو ماموریت به ترکیه په غاړه واخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کابل وروستۍ ډلهیزه حمله غندلې ده. د دې سازمان مشر نن په یو بیان کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستۍ برید تروریستي عمل بللی او د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. پاکستان هم په یو بیان کې دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی دی هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په پیکینګ کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د غزنی والی دا کوي چې افغانانو تیز ځواکونو په تیرو 20 ورځو کې شاوخوا 200 دولت ضد وسلوال وشدي. د دولت وسلوال بیا وایي چې افغان ځواکونه دوی ته د دومره تلفاتو د اړولو توان نه لري. په اندونیزیا کې د شنبې د ورځې د سونامي څپو له امله د مړو شو شمېر 429 ته لوړ شوی دی. یو ایرانی الاصل پروفیسر عباس عدالت په ایران کې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته نن لندن ته ورسید. او ترکیه وایي دا هیواد به ډیر شر د فرات سین ختیځ غاړې ته چې د سوریې په شمال کې دی خپل ځواکونه ورسوي.
وصل وصال هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې نن ماښام 5:30 بجې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یوه دوستانه لوبه کې د ترکمنستان په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه د ترکیې د انتالیا ښار په مراسل لوبغالي کې ترسره کیږي. د فوټبال د ملي لوبډلې په ترکیب کې ویس عزیزی، امید پوپلزه، کنشکا طاهر، شریف محمد، اسلام الدین امیری، مازایر کوهیار، عباسین علی خیل، فرشاد نور، عمران حیدری، جبار شرزا او ادم نجم شامل دي. د ویلو ده چې افغانستان د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې 1.5 او ترکمنستان 1.2 مقام لري. ټاکل شوی چې سبا ته د 2019 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو جام کابل ته راوړل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک نن ازګر ورته ویل چې افغانستان ته د نړیوال جام راوړلو په مناسبت ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي چې په ترڅ کې به د جام لومړی د درلمن تاریخي ماڼۍ او له هغه ځایه به ولسمشۍ ماڼۍ ته یوړل شي. د نوموړي په خبره له کابل به د جام بامیانو، هرات او له هرات به کندهار ته هم یوړل شي. افغانستان له دې وړاندې په 2014 زیږدیز کال کې هم د دغه مشهور جام قربتوب کړی دی. د کرکټ د نړیوال جام د ګرځولو سفر له متحده عربي اماراتو پیل شوی چې په عمان، امریکا، متحده ایالاتونو، ویسټ انډیز، سریلانکا، پاکستان، بنگلاديش، نیپال، هندوستان، افغانستان، نیوزیلند، آسترالیا، سویلي افریقا، کینیا، رواندا، نایجیریا، فرانسې، بلجیم، نیدرلند او جرمنی کې له ګرځولو وروسته به انګلستان او ویلز ته یوړل شي. او د آسترالیا د کرکټ غوره لیگ بیگ باش سیالیو په لړ کې سیدنی تھنډر لوبډلې د سیدنی سکسرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې سیدنی تھنډر لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 20 رنو کې د نهو لوبغاړو په زیان سره د سیدنی سکسرز لوبډلې ته د 180 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سیډنی سکسر لوبډلې په ټاکلو شلوونو کې د 9 لوبغاړو په زیان سره 138 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 21 منډو په توپیر بایلوده. جوش بټلر چې د سیډنی تھنډر لوبډلې په ګټه یې په 30 بالونو چټکې 3 منډې جوړې کړې، د لوبې غوره لوبغاړی ونیول شو.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د خبرونه په پایل کې مولا تاسو غوښتل چې د کابل د تیری حمله په اړه څه فکر کوئ. آیا هغه د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ادارو کمزورتیا په نښه کوي؟ په دې اړه مو ډېر پیغامونه راستولې دي. افغان بیسیم 1903 شمیرې له لارې څو لولو. نورالدین افغان لیک چې د کابل د تیری ورځې حمله د امنیتي ځواکونو کمزوري په ګوته کوي. له ولسمشر امیدا هیله ده چې کشفي ادارې پیاوړي کړي او هغوی په نړیواله سطح وروزي. سراج له کونړ ولایت څخه لیکلي دي چې د کابل وروستۍ حملې وښوده چې وسلوال مخالفان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. عبدالرازق له لغمان څخه له الینګار څخه لیکلي چې د افغانستان استخبارات په فساد ککړ دي. مقررې د ارتباطاتو په اساس کېږي، نه د ولتیا او پاساس هیڅ لاسته راوړنې نه لري. ګل احمد له کندهار څخه لیکلي دي چې په دغې حملې سره یو وار بیا وسلوالو خپل بادار خوشاله کړ. کورمو ودان چې پیغامونه تل راستوي د موضوع په ارتباط مو هم نن راستولي وو. پیغامونه مو هم لنډو موږ درته خبرو، خو د هغو پیغامونه مو چې ونشو کولی ولولو ترې بخنه غواړو، ځکه پیغامونه زخت زیات دي او اوس هم را روان دي. خو په نورو خپرونو کې هرومرو درته خپرو. او اوس هم د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اقتصادي ستونزو له کبله کم عمر انجونې ودوي. له طبي اړخه په کم عمر کې د انجونو ودول هغوی له کومو ناروغیو سره مخ کولای شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ او که چیرې انجونې په کم عمر کې واده شي، کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي؟
پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته.
خپل ځان پر بده باندې تصمیم ونیسي، ډېر ناپاک او نامنظم تصمیمونه ونیسي.
نو الله قرآن کې صراحت
فرمایي. زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. د خبرونې په پای کې د نسایي ولادي برخې د یوې متخصصې ډاکټرې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په کم عمر کې د انجونو ودول بیلابیل علتونه درلودای شي، خو په دې سره نه یوازې د یوې نجلۍ د ماشومتوب رنګینه نړۍ له منځه ځي، بلکې اړه ده د یوه بالغ انسان په توګه د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. افغاني ښځې وایي په افغانستان کې اکثره وخت میندې او پلرونه په دې باور وي چې باید خپلې لونې په نیک نوم د خاوند تر کوره بدرګه کړي. په تېره کې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ وي، نو د لونو ساتل د اوږو بار ګڼي او فکر کوي کې ژر واده کړي نو ټوله کورنۍ به ورسره نیکمرغه شي. ګلنار چې مونږ یې په مستعار نوم یادوو، هغه څوک ده چې پلار یې دا او دوی نورې خویندې یې په 12، 13، 14 کلنۍ کې واده کړي او په عامه اصطلاح یې کور ور ودان کړی دی. دا چې د پلار په دې کار سره یې د دوی کور ودان شوی که وران شوی، ګلنار یې په اړه وایي:
بعدن که در خانه از وا رفتم مثلا دیگه چیزار یاد نداشتم.
زه چی نوی واده شوم، آشپزی و زین نور و کارونو بلده نوم. موک هر ماخام تلور الیکن نرو خانه کبل، نو ما ده هر الیکن لپاره دور لگی دیو گرد ایوه پلتا استفاده کوله. یو دو ورسی میچی دا کار تکرار کرد، نو خسر میزخ تزیات و وحلم دیر ظالم مو پت بوتوی پدی سر و بیشتم. بیا می خواهی رغله او یو چو تانه را کری او حقی هم وحلم ویلی تمو پیسو اخیستی.
ما با پیسه خریدیم.
دا چه پا گلنار انار د واده په لومړی میاشتو کې څه تیر شوی، یوازې په سوړ اسویلی او ژړای ځواب راکړ. هغه وای په داسې حال کې چې یې په خپل د مور پالنې ته اړتیا درلوده، د ماشوم څخه نشو او اړه و چې د یوې مور ټول کړوړه زده کړي.
مې د یادم نه مې کوم خوش بوده باشم.
هغه ورځ مې نه یادېږي چې زه د خوشاله وم چې مور شوم، هیڅ نه پوهیدم څه وکړم. چې په چوشا کې به مې یوه ماشوم ته شیدې جوړې کړې، بل به ژړل، چې هغه به مې په غېږ کې واخیست، لور به مې وکې وه، ژړل به یې، شپې به مې خوب نه شو کولی. آخر به په ژړا شوم. ډېره سخته وه.
بسیار زندگی سخت بود.
دا یوازې ګلنار نه ده، د هلمند ولایت اوسیدونکې شازیه هم له خپلو دوو خویندو سره یو ځای واده شوې. هغه وایي مور یې د ضعیف اقتصاد له کبله دوی په کم عمر کې واده کړې. شازیه چې د نهو میاشتو حامله ده، اړه ده کار وکړي تر څو ماشومان یې وږي پاتې نه شي او د خاوند د نشي پیسې پیدا کړي.
ورور نو پلارم نو، په دې خاطر باندې زمونږ مور یعنی د مجبوری نه کنه چې ودیږه زما د لورګانو نوم بد نشي، یا څوک نو چې د دې ورور نشته پلار نشته، یا خدای نه خواسته یا دوی چا سره داسې لاړ کنه وتښتېد، یا داسې نوم بد شو، یعنی د مجبوری د لاسه ورک لورګانې نامزاد چې څوک ورپسې خبرې ونکړي. د دواړو خویندو مې ښه دي، حالت زندگی ښه ده، زما چې دا موتاد پکې ووت.
له بلې خوا د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه وایي یوولس کلنه وه چې واده شوه. نفیسه د ژوند سخته ورځ هغه ښیي چې نوره ورته اجازه ورنه کړل شوه له خپلې مور سره وویني. د خواښي پیغورونه او د خسر وهل ټکول یې هم د ژوند په ترخو خاطرو کې راځي.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه ځې ورکړې وم. پس د هغې نه څه ما کوزده وکړه، یو کال بعد بیا زه پیغله سوم. روزه ما د خسر کور کې نیولې، دا اوله روزه بیخي په دمه نه څه واده مې وکړ. بس داسې هغه به راته سي، دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې خسر مې بیا وم، خسر نه ډارېدم، هغې ته مې چې نه ویلې.
ځینې وختونه دغه ښځې دومره له روحي فشار سره مخ شي چې د خپلو لوڼو د راتلونکي ژوند لپاره په بیړه او ناسمه پرېکړه وکړي. په دغه وضعیت کې دوی هڅه کوي لوڼې هم په خپل برخلیک اخته کړي. ګلنار چې په خپله په 12 کلنۍ کې واده شوې، له اقتصادي ستونزو د خلاصون لپاره یې خپلې دوه لوڼې هم په کم عمر کې واده کړې. د هغې په خبره میاشتنۍ تنخوا یې د کور مصارف او د خاوند د تداوۍ پیسې نه برابرولې، نو ځکه یې خپلې دوه لوڼې شتمنو کسانو ته واده کړي دي.
مشره لور مې په خوست کې واده کړي او بله بیا په کابل کې ده. د دواړو مېړونه شتمن دي، پیسې او مال ډېر لري. زه په خپله د پنجشنبې او جمعې په ورځ د خلکو په کورونو کې جامې وینځم چې د هغو پیسې بیا په اولادونو مصرفوم.
ارواپوهان وایي هغه نجونې چې په کم عمر کې ودیږي، له دې کبله چې د ماشومتوب دوره یې نه ده تېره کړې او اړه شوې ده لوی مسؤلیتونه په غاړه واخلي، تر نورو کسانو ژر په روحي او رواني ستونزو اخته کیږي. په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره خبرې کړې دي.
په داسې وضعیت کې عمومي فشار په دې باندې راځي، رواني ډول ډول فشارونه چې یو اړخ یې ډېر شخصي او ډېر خصوصي دی او بل اړخ یې تقریبا اجتماعي او مشترک دی. کورنۍ ژوند پورې د شخصي ژوند کې د ذهني نارموالي نه نیولې تر تصمیم نیولو، د ګډ ژوند تر ورانېدو، د رواني شخصیت تر ماتېدنې پورې ځان په خپله بد ګڼي، د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي، کېدای شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي، د ځان ځورولو نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیم ونیسي.
هغه ادارې چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي، د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه پلان او برنامې لري. په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
موږ عامې روغتیا د وزارت سره یو ځای پلان لرو چې تطبیقی وي. یو نوی پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته، د هغو د تطبیق لپاره په خیر کې بودیجه هم لاسته راغله، انشاءالله تطبیقي پلانونه لرو. مګر تر ډېره حده اوس هم کارونه ورته شوي او کچه د کم عمره نجونو د ودونو ټیټه شوي.
اسلام او شریعت د هغو نجونو په اړه چې په کم عمر کې ودیږي څه حکم لري؟ په اړه د کابل د علماو شورا غړی مولوي ګل احمد صدیقي وایي،
که چېرې دغه جلکۍ واده کوي، سنې کم وي، خپل کور کې ساتي او کله چې بروغ سن ته رسېږي بیا نکاح ورسره کوي، مشکل نه لري. خو به دا هم فقها اجازه ورکړی نه ده چې دغه جلکۍ ته ځان سره بیایي او سنې وړکی ده، خو یې تا ښځه ده. که شیطان غلبه کړي، بیا په دې وخت کې دا بلوغ ته هم نه یې رسېدلی او دا بیا سنا ده. دا شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي. دا خلک چې دلیل نیسي چې پیغمبر اسلام په وړه کې توب کې حضرت عائشه واده کړی ده، واده کړی ده، په نهه کلنۍ کې نیولی او خپل کور ته یې بولی ده، خو نکاح ورسره نه ده کړی.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو هم واورو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د کم عمر نجونو د ودونو په اړه څه نظر لري.
محمد اسماعیل هم د نګرال وته کوم کم عمر نجونو چې واده کوم ځایونه دوه تر مته کې باید دوی پاره یو پروګرام را مسته کې او ما په هوا را مسته درڅو کوم ځایونه چې کم عمر نجونو لپاره ورستله او واده څنګه را مسته کې یعنی باید هغه په مخنیوي کې ورسره برسته.
زه د کارتینه اوسیدونکی غفارم. زما په فکر ځینې کورنۍ اقتصادي وضع ښه نه ده او لورګانې ساتلی نه شي واړه واړه یې واده کوي. دې سره کولی شي چې په آب او پرده سره خپل لورګان هم واده کړي او هغه میړه هم ورته یو مړه ډوډۍ پیدا کړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو دا چې کم عمر نجونو ته له طبي اړخه تر واده وروسته کومې ستونزې پیدا کېدلی شي او د ماشوم د زیږیدو په مهال څومره د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي، په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې فریدی امرخیل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ځینې نجونې د اقتصادي ضعف له کبله په کم عمر کې کورنۍ ودوي، دوی وروسته له دې چې ودیږي له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي؟
له اوله مرحله نه شروع کوو. اول یو حالت د ډپریشن دوی ته پیدا کیږي چې دوی په اصطلاح ګوشهګیری کوي. په دې حالت کې دا څه پیږي چې یعنی واده کول څه شی دي، ژوند څه شی ده، آینده د ژوند څه رقم کیږي، دا په دې خبرو نه پیږي. دې باندې یو تحمیلي حالت وي. دا تحمیلي حالت طبعا په انسان په روح باندې او روان باندې تاثیر لري. اغه امراض دوی تهدیدوي په نام د امراض د پری اکلمسیا او اکلمسیا د دوی فشار چیږي. هغه امراض نور سی دی په اصطلاح هغه میکروبونه دي چې دوی وضعیت داخليږي، چې دوی پس له واده کولو نه اتمن په حساب مجامعت دوی لري. دا مجامعت سبب د دې کېدای شي چې بر علاوه چې یو فشار راځي په دوی باندې، د ساختمان د وضعیت تغییر وکړه، د نګاه د هورمونونو له نګاه د هډوکو نه، د دې هډوکي په حالت د رشد نمو کې امکان لري دغه هډوکي کرا کرا کاغش هر څومره چې وخت به ډیر تیریږي دا میکروبونه داسې حالت باندې تبلیغ سي بیا تداوی هیڅ امکان نه لري. په اصطلاح د دوی د جهاز تناسلي څیرې کېدل سبب د دې ګرځي چې حتی سبب د مرګ دی انسان سي.
که دې څومره شو چې د دوی لومړنۍ ولادت څومره سخت تمامېدای شي او کله چې د حمل اخلي دغه دوره په دې څومره سخت تمامېدای شي؟
اول مرحله د حمل د دې دا زمان چې د حمل اخلي موږ تاسو پیګو چې په حمل کې له شروع د حمل ډیر تغیرات په وجود کې راځي. ډیره وړه بیلګه کوم موږ تاسو په نظر کې ونیسو، د دې امدغه هادي حالت د استفراقات یا دلبدی حالت ده. په دې حالت کې په لومړي سر کې د ډوډۍ نسخ وړي زیات دی ویني په هغه وخت کې ورکړ چې په اصطلاح د هر میاشت کې جامه لري، پس له نور زیات دا په دې کې ورکې ځا سم غذا دی ونه خسته. په دې حالت کې د دې سیستم د عضویت عمومي تغییر وړي، قلب نسې کولای د تهاغم وینه چې دې ضرورت ته ورفهم کې، چون دا ډیره وړه ده نسې کولای د خپل ماشوم ته د وضعیت دی وینه ورسوي، کلسیم ورسوي، سبب د سختو دی کیږي. په اصطلاح موږ او تاسو ورته وایي چې مړ ماشوم یې وزېږه او یا نقصان یې وکړه، او کدا بیا هم وکولای نه هم میاسته ورسوي دا ماشوم پس هغه د ولادت وکړه، د دې خپل کانال د ولادي زمان د ولادت کې خو تغییرات په حوصله کې په وجود راغله، د ولادت ډیر مشکل تمام شه. په دې حالت کې امکان لري چې د فیستولونه په وجود راسي. دا فیستولونه ولادي فیستولونه دي، دا فیستولونه ترمیمیږي نه، هغه مشکلات چې د ته په وجود راځي کان له دله جامعه دی لري سي.
هغه کورنۍ چې خپل وړي لونی ودوي او وسواد شي وي د خوند کورنۍ او یا هم د پلارګنۍ کورنۍ، د دې لپاره چې دغه انجلې د خصوص سره مخ نشي څه کولای شي؟
په دې حالت کې اول خو هم د خسر خېلو فامیل په اصطلاح او لمړنۍ شروع تر خسره پر تر خواخه پر دې ټول کولای شي د دې سره په دا کومک وکړي د ته آگاهی دې ورکړي دا چې دا زر اولاد را نوړي، او دویمه مرحله کې دا باید په ټولو شیانو اول دا پوکا، اما که ونه شي کولای به ډېر مشکلات به دا تحقیق کړي.
د نظر خاوندان وایي په کم عمر کې د نجونو له ودونو هغه وخت مخنیوی کیدلای شي چې د دولتي ادارو د فعالیت سره سره عام خلک هم دغه ناوړه دود ته د پای ټکی کیږدي. په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 10 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
پګوریدونکو سلام ژبه خدا ستې شو لکه هیڅ راغلی نه وی دا ځل مو د مغزونو د جنگاولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنگاولو چل مزده شي
درانو ازرینو خوګوریدونکو خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنگاولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشي لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنگولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنگولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه وپلخوې ته.
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنه دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کېدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپړوس دی؟
نه د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپړوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنی ژوول کېدای شي؟
او ځینې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه رشوت نه دی. نه هم پوښتنه دې وکړه.
چټل کېږي که ژوول کېږي؟
دواړه امکان لري.
آیسکریم دی؟
نه.
پوف کېدای شي؟
او کېدای شي.
خوخانه ده؟
نه نه، ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت؟
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمت ده.
شه خاوره نه ده؟
شاباس خاوره ده. خاوره ده. چکچکې ورته له تورې ملنګې خور نه یوه نړۍ مننه چې زموږ پټکړی شوی شی پیدا کړ. تورې ملنګې جایزه دې اعلان کړم.
که ډېره قیمتي نه وي اعلان یې کړه چې بیا موږ غره په عذاب نه کې.
موږ ملنګې خور ته یوه کیلو د سر مینځلو اصله وطني خاوره ورکوو او مبارکي ورته وایو. که غواړی تل مو وېښتان تور پوره تازه او ګڼ پاتې شي نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ. که غواړی سترګې مو تل تورې روښانه او لوچخړو پاکې وي نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ. د ګاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هېڅکله هم حقیقت ونشئ لیدلی. د مغزو جنگولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري. که چای ځواب راکړ نو غټه جایزه لري. نو څوک یې ځواب راکوي؟
زه.
ښه نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې و سرونه اته پښې او اویا غوږونه لري.
کومه بلا ده؟
اوو
اژدها خوم نه ده چې دا به څه شی وي؟
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي.
بلا خو نه ده خو
ژر کوه ژر کوه.
دا حکومت نه دی؟
اول حکومت
دو رئیسان او څلور ماوینین دی شپږ یم د رئیس خاص استازی دای و داوی سرونه او اته وزیرانی اته پخې او یا تنه مشاورینی او یا غوګونه
چرچکه ورته وګی جواب سل په چلو کې سم ده تاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نه شي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
اوس دغه کیسه هم واورئ احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټ انځور کړی دی ترې ویری کی
نه لمړه مارا څوک ویری دلی دی په دا بله مټه مې لړم او په سیټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به هم ستلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته په پونډیو باسم
ما مې روزي ټټو کړی دی او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل کاش کې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته یې د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې او نجونې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دي وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه آسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیله چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبای پسون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوزم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرټیکر عکس پې وي موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمی دا هر څه جله چا زده کړي
پلیکا چې قبلی ده نو دا هر څه اغیره او خودل لمون مخکې هغه امام دا ډول مظاهره کړې وي بهرمال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي
چیرې په بازار کې څه کوې جمپر چاته اخلی که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یې رنګ مناسب نه وي اوس یې مه اخله بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم او نه نه ماشومانو ته یې مه اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یې څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ یم ټول هډوکې را وړې وه ځه چې زه درغلم زه یې اخلمه نه نه چپلکې وانخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یم په کیفیت چپلکې زه په خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومو جامو ته یې اخلې نسواري جامو ته ځه زه په خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه څه چې را په یاد شول ولاړ سه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړې تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړې زه پوهېږم چې دسکشونه شته خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه لږ یې په ارزانه به یې راوړې په زغالو برسېره کښېنه څومره وخت یې ورکړی؟
د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼم نشي وهلی. دا خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمیلغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.